السلام علیکم، سهار بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته ښه راغلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږی سمبلې 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوي کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او معلومه کړي چې امریکا اوس د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدربار ویلي، امریکایي چارواکو تل ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هیڅکله به یې یوازې نه پرېږدي. خو د دې په وینا، افغانان اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. میرمن بار زیاتوي چې طالبان نجونې ثانوي زده کړو او ښځې کار کولو ته نه پرېږدي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماو نینګ وویل، چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبه ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش منلې. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوي چې په یوه کې شپږ تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي، د خونړۍ زلزلې کونړ ولایت ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. بله زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت یې 4.8 ښودل شوی. ښاغلی حقانی وایي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. دوه ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې زلزله شوې وه چې د تلفاتو شمیر یې د چارواکو په وینا 1300 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي، نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس یې زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 6 ویکټو ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. او د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګازپروم یو جګپړي چارواکي ویلي، دا شرکت به اروپا ته له نارت ستریم یو نه لیکې د ګاز لیک تر هغه بیا پیل نه کړي چې شریک یې جرمني له کاره لوېدلي تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سه شنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګازپروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالي مارکیلوف وویل، دا تجهیزات باید ترمیم شي ترڅو دا شرکت د ګاز لیک بیا پیل کړي. خو د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي چې نه د ترمیم دنده ورسپارل شوې او نه دا ستونزه هومره جدي ده چې له کبله یې په دې نلیکه کې د ګاز لیک ودرول شي. لویدیځو مشران ویلي دي چې مسکو له انرژي څخه د وسلې په توګه کار اخلي، خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې د بشری حقونو د څار سازمان د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د کړو ژمنو څېړنه غواړي. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې اساسي قوانین د کفري هوادونو لپاره دي. په دې اړه د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر اخلو.
عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریع لا په نامه باندې کوم شی وجود نه لري، دا باید په عملی شکل باندې مدون شي.
د غزنی ولایت په خوګیانی ولسوالۍ کې د خوندزی د نشټوالي ستونزه.
خوګیانو په ولسوالۍ کې یو فارغون کانکور کې نه لرو، په دغه شل کاله کې د یو سو اته خوګیانو له ولسوالۍ چې یو نفر لوړې کانکور امتحان یې ورکړ کامیاب شو.
افغان ملي لوبډله وایي چې له پاکستان سره د کرکټ نن ماښامنۍ لوبې ته پوره چمتووالی لري. د هم د رحمان الله ګربز وینا نور مطلب هم لرو او ردو تیر سره اوسئ.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. ورزو لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او دا د معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره متحد ایالات څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغوی به هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکې هیلې ورکړل شوې وې، د دې په وینا د طالبانو له څه باندې یو کلنې واکمنۍ سره ټولې هغه هیلې مړاوې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په دسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دنده لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دې ته په پام چې د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو پرله پسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینونکې ده. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج ډبلیو بوش په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ د 2001 کال په ډسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلي او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدر بار وایي له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړي په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبانو نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ، ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پریښې دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له ونه تر سلو پورې ښځې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار وایي د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوي کمیسیون ته پکار ده چې د افغان ښځو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډېره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تېښته بریالی شوي مرسته وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبری غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې ته چې آیا په افغانستان کې اساسي قانون ته اړتیا شته کنه، په ځواب کې وویل چې اساسي قوانینو ته کفري هیوادونه د خپلو چارو لپاره اړتیا لري، ځکه د ده په وینا هغوی الهي نظامونه نه لري. ښاغلی حیدر وویل په اسلامي نړۍ کې چارې د قرآن کریم او د اسلام د پیغمبر د سنت پر اساس پر مخ بیول کیږي. په تیره زمري میاشت کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت په رڼا کې وکړي او د بشر په لاس جوړ شوي قوانین دې نه عملي کوي. د دې موضوع په اړه مې د حقوقي او شرعي چارو د شنونکي او لیکوال صلاح الدین سعیدي نظر وپوښت او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آیا اسلامي هیوادونه په رښتیا اساسي قوانینو ته اړتیا نه لري؟
د اسلام اساسي قانون قرآن کریم دی، عمده علما په دې باندې معتقد دي. اما د قرآن کریم د شپاړسو تقسیماتو په داخل د قرآن کریم کې چې د مفاهیمو په ارتباط باندې راغلي دي، د هغې نه برداشت او مدون شکل باندې شریع الله جوړول دا هغه شی دی چې کاملا د اسلام د اصول سره برابر دی او په اسلامي ټولنه کې قوانین مطمئنن د اسلامي ارزښتونو سره سم تدوینیږي، چې د عدم تدوین په صورت کې ډیر ځلی سوء استفاده کیږي یا یو سلسله نور بشری ټولنه لاسته راوړنی چې دا هغه پر بنیاد باندې باید د قوانینو مور هغه عمومي چوکاټ روښانه وي او د هغه په چوکاټ کې بیا نور قوانین مدون کیږي. په اسلامي ټولنو کې، په تمام اسلامي ټولنو کې دا اصل منل شوی دی او دا هم منطق لري او هم اسلامي کار دی.
نو سعیدي صاحب، هغه هیوادونه چې رسمي اساسي قوانین نه لري د کورنۍ او نړیوال مشروعیت مسله څنګه حل کوي؟
د بشری ټولنو په تمامو جوامعو کې یا اساسي قانون په شکل د مدون وجود لري او یا هم نور قوانین دي چې د اساسي قانون په سطح کې دي، لکه د انګلستان او په هغه باندې اجراءات کیږي، هغه عمومي چوکاټونه دي او د هغه چوکاټونو په چوکاټ کې نور قوانین د مختلفو عرصو کې تدوینیږي او په ټولنه کې امور په روښانه ډول باندې تنظیمیږي.
طالبان وایي چې د دوی قانون اسلامي شریعت دی. پښتنه دا ده چې آیا په اوسنۍ مدرنه نړۍ کې اسلامي شریعت کولای شي چې د یو هیواد په ټولو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي اړخونو او برخو کې وضاحت او صراحت او د تطبیق امکان ولري؟
اسلام، قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمامو عرصو کې یا مستقیم او یا غیر مستقیم هدایات لري. د همسایه حق، د باغداري حق، د اوبو حق، د حیوانات حق. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده لنفسک علیک حق، لیدک علیک حق، دستا لاستا باندې حق لري. تمام مواردو کې قوانین او مقررات په عام شکل باندې راغلي دي، اما عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریع لا په نامه باندې کوم شی وجود نه لري. دا باید په عملی شکل باندې مدون شي. د اسلام په شریعت کې شارع قانون گذار الله تعالی دی. د هغه نه برداشت په اسلامي ټولنو کې پارلمانونه د بنیادی ارزښونو نه د برداشت وظیفه لري. اما په هغه مواردو کې چې ترافیک د څنګه کار وکي، معدن د څنګه استخراج وشي، طیاره د څنګه پرواز وکي، دا د بشری ټولنې غوښتنې دي چې د انالوګي یا قیاس، یعنی څلورمه منبع د اسلامي منابعو پر بنیاد باندې عمل کیږي. په هغه مواردو کې چې شرع روښانه ده، په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې تیاره وا او تیارې نه استفاده نه شوی، اوس هم باید استفاده ونه شي. اما که چیرته هغه وخت کې په اوختل او نوس په تیاره زی، دا باید تنظیم شي. دا د اسلام سره په تضاد کې نه دی قرار. مونږ په اسلامي اصول باندې هو عمل کوو، د یو مسلمان د پاره دا په کار دی، اما د دې تدوین په کار دی. او دا تدوین مرجع ته ضرورت لري چې هغه قانون گذار مرجع اوسي.
د حقوقي او شرعي چارو شننکي او لیکوال صلاح الدین سعیدی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د غزنی ولایت د خوګیانۍ ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري، خو په ټوله ولسوالۍ کې یوازې درې ښوونځي فعال دي. دغه درې ښوونځي بیا هیڅ ودانۍ نه لري او هلکان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په دې ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی هم نشته. د خوګیانۍ اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي.
دا پنځم ټولګی زده کوونکی عبدالله ګل شیخ آگا کلی تر غریب کلا پورې ښوونځي ته پر سایکل په دوو ساعتونو کې رسیږي. نوموړی وایي هغه الکان چې پولی ځي درې څلور ساعتونه مزل کوي.
څوک موږ ته دلته مکتب باید خدمات راته وکړي، مکتبونه راته جوړ کړي، موږ درسونه پکې وایو.
عبدالله ګل وایي هڅه کوي چې یو څه زده کړي او بیا ټولنې ته خدمت وکړي.
انجینی الکان مو ټول بې سواده پاتې دي، خاتمونه دی زده یو شی هم نسته.
دا بیا سیف الرحمن دی. که څه هم چې سیف الرحمن 14 کلن او دغه عمر یې ښوونځي ته د تلو او زده کړو دی، خو هغه سخت مایوسه دی. وایي پر موږ خو وخت تیر سو، زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره دې د ښوونځیو او زده کړو زمینه برابره سي.
نسته له موږ چې پیدا شوي اوس درې شپاڼه 16 کلن تر اوسه مو نه مکتب په سترګو لیدلی. ژوند د چانه غواړي چې مکتب ووایي او سواد زده کړي، علم زده کړي.
سیف الرحمن زیاتوي ډیری الکان د ښوونځیو د نشتوالي او لریوالي، ځینې بیا د اقتصادي مجبوریتونو او ځینې نور بیا د ورځنیو بوختیاو له امله ښوونځیو ته نه ځي.
مکتبونه نسته، د الکان ټول د تعلیم او بې تربیه پاره داله دي سونه پاره دي.
دا بیا دغه ولسوالۍ د کریم کلا اوسیدونکو ادمامت دی. نوموړی وایي موږ دلته د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو، یا خو بیخي نسته او یا کسته، هغه ډیر لري دي.
په دوه نه شل کاله کې د خوګیانو په ولسوال کې یو فارغون مو په خوګدغه کې په کانکور کې نه لرو. حکومت کسان چې بازار کې ډاکټران دي یا کوم کار چې کوي، هغه په خپل کار په بازار کې جوړ کړی دي. په بازار کې یا په کار یا په دار پیسې پیدا کړي، درس خپل اولادو باندې ویلي، هغه هلته کار کړی. په دغه شل کاله کې دي یو سړی راتوی چې خوګیانو له ولسوالۍ چې نفر لوړی کانکور امتحان یې ورکړ، کامیاب شو.
پښتنه مو وکړه چې خوګیانې ولسوالۍ ټول څو ښوونځي لري. د مهراب الدین په نامو یو کس ځواب راکړ.
په ټول خوګانو کې یو په کړی کې مکتب دی، یو په ګلبوري کې مکتب دی، یو په دغه دره کې پر غریب کلا کې مکتب دی. دغه درې مکتب دی.
دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. دا دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور.
کوم محرمه ولسوالۍ دغه نیازمندۍ مو ټول راټول کړی دي او د وزارت رهبرۍ سره شریک کړی دي. ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو.
دا خوګیانو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره چې دغه ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري، خو دغه تر سلو د زیاتو کلو هلکان یې یوازې درې ښوونځي لري، خو دغه درې ښوونځي بیا هیڅ تعمیر هم نه لري. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره ځکه مهمه ده چې که یې وګټي فاینل ته د وتلو چانس زیاتیږي، او که یو بایلي نو له فاینل ووځي. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د کرکټ د روانو شلاوره آسیایي اتلولۍ جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډلې له پاکستان سره دې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغان لوبډله دغه لوبه وګټي نو فاینل ته د وتلو چانس لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي چې له پاکستان سره د لوبې لپاره یې ښه تمرینونه کړي دي. په یو ویډیو کې چې د افغانستان کرکټ بورډ په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې ایښې، رحمان الله ګربز وایي
آمدگی لرو چې د پاکستان په خلاف باندې خلوبو کو، او ان شاء الله امید هم دا ده چې دا لوبه وګټو. زموږ کوشش او اراده هم د ګټلو سره دي.
بل لوبغاړی نوین الحق وایي هڅه کوي چې نه یوازې له پاکستان څخه لوبه وګټي بلکې نور ټیمونه هم مات کړي.
انشاءالله نننی لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده. پاکستان به پای لوبې ته د رسیدو لپاره هڅه کوي چې افغانستان ته ماتې ورکړي، او افغانستان ته هم له پاکستانه ګټل په روانه اتلولۍ کې د پاتې کېدو یوازینۍ هیله ده. د افغانستان بل لوبه د پنجشنبې په ورځ له هند سره ده. افغانستان له دې مخکې سریلانکا ته د 4 وکټو په توپیر لوبه بایللې وه، او پاکستان په نیمه پای لوبه کې د تېرې یکشنبې په ورځ هند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وتلي بالر یا توپ اچونکي راشد خان په سګنی د کرکټ په آسیایي جام لوبه کې د افغانستان د ټیم حضور ډیر مهم بللی دی. د رویټرز اژانس راپور له مخې، له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر تمویلونکو له خپل ملاتړ لاسه اخیستی چې دې مسلې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم حضور یو څه پیکه کړی دی.
دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو. فریدی سیال د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
له برېټانیا خبرېدونکي ګارډن ورځپاڼې د افغانستان په اړه بشري حقونو د څار د سازمان وروستي راپور ته په اشاره وایي، د تېر کال په اګست میاشت کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې سلګونه هزاره ټبري افغانان د تایش د خراسان څانګې په برېدونو کې وژل شوي دي. ورځپاڼه د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د راپور په استناد زیاتوي، په تېر یو کال کې په افغانستان کې په 1300 جلا جلا بریدونو کې تر 200 زیات هزاره وګړي وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان طالبان تورن کړي چې د خپلو پخوانیو ژمنو پر خلاف د هزاره ټبرو او نورو مذهبي لږکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلي، او نه د توانېدلې چې له مرګونو بمي او انتحاري بریدونو یې وژغوري او د قربانیانو او کورنیو سره پر وخت د روغتیايي مرستې وکړي. دایش وسله والې ډلې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د ګڼو هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې هزاره ټبري، سنی صوفیان، افغان هندوان او سکان او عام افغانان په نښه شوي دي. خو ګارډین د طالبانو د یو ویاند لخلي وایي، د طالبانو حکومت د هزاره وګړو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي، او د بشري حقونو د څار د سازمان د راپور په سیمه کې موجود واقعیتونه نه منعکسوي. د لاتین ټایم ورځپاڼې په کابل کې د روسیې پر سفارت روسي برید په افغانستان کې پر یوې بهرنۍ ډیپلوماټیکې نمایندګۍ کمساری برید بللی دی، او وایي د دوشنبې په ورځ یو ځانمرګی وتوانېده چې خپل ځان پورې تړلې چاودیدون کی مواد په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وچوي، او د دې سفارت دوه کارکونکي په شمول اتسوتنه ووژني. د دې برید مسؤلیت د دایش وسلواله ډلې پر غاړه اخیستی دی. لاچین ټایمز دا برید د هغو بریدونو په لړ کې چې په تېر یو کال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې رامنځته شوي تازه پیښې ګڼلې، او وایي کابل کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک دفتر دا برید داسې مهال کېږي چې پر کابل د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ تر کال زیاته موده کېږي، او په دې موده کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک استازولۍ دا ډول لومړی برید دی. دا برید داسې مهال کېږي چې طالبان د نړۍ هېوادونه هڅوي چې په کابل کې دې خپل سفارتونه پرانیزي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې د پاکستان اساسي قانون لومړیتوب ورته لري، خو ځینې شنونکي دا ادعا نه مني، او وایي پوځ د خپلو ګټو لپاره د حکومت په چارو او سیاست کې لاسوهنې کوي. بلخوا ځینې نور څارونکي بیا په دې باور دي چې یو شمیر سیاستوال په سیاست کې د پوځ لاسوهنو ته لار اواروي. د ازادۍ رادیو د مشال څانګې اسرار عالم مومند په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان پوز د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا خودلی چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوزي مشر راوستل غواړي. پوز د سپتمبر په 15 خپل بیان کې ویلي دي چې د پوز د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوه دي، او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوز په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي، او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ورته بیان ته غلط رنګ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیف احمد وایي پوز په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوځ دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوځ په خوښه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په شپږمه مشالې ډوته وویل چې په پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوځ په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولي پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پرېکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولې ادارې په خوښه کیږي.
کہ فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہے،
فوج زکہ مداخلت کوي چې د هغو خپل اقتصادي ګټې دي او ریاست دغه ګټې پوره کوي. نږدې 15 دیش خو اعلان شوی د فوج ادارې دي چې بغیر له ټیکس کار کوي، د ژوند په هر څنګه کې د دوی عمل دخل دي. البته عمران خان ته دا ویل پکار دي چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د فوج مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوې. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال فوج به هغه معاف نه کړي.
بل خو د پاکستانی پوځ او پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې بعضی سیاستوالان پوځ ته لار برابروي چې په سیاست کې مداخلت وکړي. نوموړی وایي پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې په 2019 کال کې د پوځ د موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده وغځوله، اوس ترې پر دې خپه دی چې نوموړی د ده په ګټه په سیاست کې مداخلت نه کوي. سید نذیر وایي چې د پخوانیو وزیر اعظمانو ذوالفقار علي بټو او نواز شریف حکومتونه هم هغو پوځي عامرانو ختم کړل چې دوی په خپله خوښه د پوځ مشران جوړ کړي وو. پخوانی بریګیډیر سید نذیر د سپتمبر په شپږمه مشالې ډوته وویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوځ په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټه کې فوج ته ګوتې هم نیولې کېږي، تورونه پې هم لګي، او چې کوم ګناي نیم کړي هغه ګنا هم د دوی په سر باندې تپلې کېږي. او اوس خو داسې حالت دی چې سوشل میډیا ده، او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل بلکې هغې کې ګوتې وهل او ککړ کېدل دا د فوج دپاره نقصان دی هم دی. او په دې کې نه د ملک ګټه شته دی، نه د سیاستدان ګټه شته دی، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته دی.
د پاکستان د پوځ اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کیږي. په پاکستان کې د پوځ د مشر کاري موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو نو هغه د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده تر دریو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د پوځ د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د 10 سپتمبر په 14مه په خپل یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپل خوښې کس د پوځ مشر ټاکل غواړي. بل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ویلي چې د پوځ دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه سیف په 5 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځ د مشر ټاکلو استحقاق د وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې بعد پوځ د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کیږي.
د ازادۍ رادیو دا خبری مجله ستاسو په پیغامونو پای ته رسوو.
زنه احمد لال ولسمل د هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خود هغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزورې دي، زموږ مساری په لن ناکیز دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي. دا موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشویش کې چولې چې دا ولې زموږ ناکی مصرف کیږي مګر आवाज نه چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي. ورور دا یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 1500 کې یو په 1500 کې یو په 1200 کې ورور دا شهروالي چې د مقامات موږ आवाज ورسیږي چې دا دې دغه یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 سیم دغه کیسه د یو نیم سلسیم دغه کیسه دا سړی پوهیږي خپل کار پوهیږي بار رقم چې کوي حکومت ځغ نه کوي. ورور شهروالي و دې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي. ورور دا موږ کوي دا پتنګ راوستلې خدای تعالی دې زموږ
سلامونه او درناوی د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبرې کوي او وایي اعلامیه ورکوي چې موږ تیر نظامیان او تیر کارکونکي د تیر دولت راغوښتي دي او په خپل وظایف کې مې دي، دا کاملاً دروغ ده، دا کاملاً د حقیقت نه لرې خبره ده. دوی د مسلکي په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشدې ضرورت دی غواړي کارونه ورنزده کوي او نورې بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یې بستونه ترقیزي. نو هیله ده چې مسؤلین په دې اړه توجه وکړي، د دروغجنو اعلامیو او د دروغ د خپرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.